په افغانستان کې مې مزګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اس نوري هر کله کوم په پیل کې لړن خبرونه د اسلامي دولت ډلې داعش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو پر ګور واره د پرونی برید مسولیت اخیسته چې دوه تنه پکې وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوی دی. د ډلې د ټلګرام چینل لارې د برید مسولیت اخیستو په بیان کې ویلي چې د برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په خبرګون کې کړي چې ښایي اشاره د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هند حکومت یو ویا نورستي څرګندونه وی چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارتې پروان په سیمه کې پر ګوردواره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور کسان ټپیان شوی دي. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکانو پر ګوردواره د پرونی برید غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې ده په کابل کې په سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګکه او د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. د ښاغلي بنټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسنادو وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکانو پر ګوردواره له پرونی برید وروسته تېر شپه ناوخته لسلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسمن نه ده تایید کړې خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوې ډیلی کې د سکانو د ګوردوارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومت یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبانو حکومت وایي پر فساد تورن هغه پخواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي که یې څوک پر ضد دعوه لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغانستان ته یو شمېر ستانه شوي پخواني چارواکي په مالي فساد تورن دي خو دوی تل دا تورونه رد کړي دي. افغانستان ته د پخوانیو چارواکو او سیاستوالو د بیرته ستنېدو د لړۍ په ترڅ کې طالبانو مازف کمیسیون پرون وویل چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر امیرزای سنگین او د افغان ټلیکام مشر جنت فهیم هیواته راستانه شوی دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ خبرداري ورکړ چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیورودونیتسک او نورو ښارونو کې حملو ته زور ورکړی دی. پاین حال کې اروپایي ټولنې تیاری خودلې چې راتلونکي اونۍ بس پارښتنه وکړي چې اوکراین دغه ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني. د ناتو عمومي منشي د جرمني بلډم زون تاګ ورسپانې ته نن وویل چې موږ باید دې وقت ته چې ښایي دغه جګړه دوام وکړي ځان چمتو کړو. خو د اوکراین له پوځي ملاتړ هم باید لاس وانخلو. او وړاندې په خبرونه کې د کابل په کارته پروان کې د سکانو پر ګوردواره د پرونی برید یوازینی قرباني سندر سنگ یو نږدې خپل وای کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللی و خو د چې ټول عمر په افغانستان کې تیر کړی و نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه دغه برید مسولیت اخیستی؟ آیا دغه ډله چې له دې مخکې د افغانستان پر نورو اقلیتونو د بریدونو مسولیت اخیستی په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟ په دې اړه مو د امنیتي چارو د یوه کارپو نظر اخیستی.
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي پیژ لري. هو، د سیمې استخبارات په ځانګړي توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي.
طالبان وایي هغه پخواني چارواکي او نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي که څوک ورسره دعوه لري یوازې د افغان شخصیتونو د ارتباط کمیسیون له لارې خپله دعوه مطرح کولی شي.
که چیرې چا دعوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې ادعا نشي کولی او دوی د کمیسیون سره به تماس نیسي.
د پښتو ادب په تیر ولسی ادب د بډاینې په اړه مو د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څیړونکو ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یو راپور کې کتنه کړې ده.
په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې بولسي او فولکلوري مواد موندل دي چې لمخه په پښتو ژبه او ادب کې یو نوې اضافه شوې ده.
ولی محمد خان سیال کاکړ پرون د واتیا کلونو په عمر مړ شو او خاورو ته وسپارل شو. تاسو د ورکو شو وایزانو د لټي پروګرام هم د خبرونه په دوه منی مې کې مهیروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل تخنیکی همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع تل کې څنګه چې مخکې په لاندو خبرونو کې مو واوریدل، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې په کاټه پروان کې د سکانو په ګوردواره د پرونی برید مسؤلیت واخیست. هغه ډلې چې لدی مخکې د افغانستان پر یو شمیر نور لګکو هم د خنړۍ او بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. د کابل په کارټ پروان کې د سکانو پر ګوردواره پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او د غراز د طالبانو یو ساتونکی وژل شوی دی. پر دغه ګوردواره د پرونی برید وزنی قربانی سندر سنگ یو نږدې خپل وای کورنۍ د امنیتي دلایلو له امله هند ته تللی و، خو د چ ټول عمر په افغانستان کې تیر کړی و او له افغانستان سره ډیره مینه نه درلوده، نه غوښتل چې هند ته لاړ شي. نور په دې رپورت کې
سوندر سنگ چې ټول عمر د افغانستان په غزنی ولایت او کابل کار کې تیر شوی و پرون په درمسال کې د وی حملې قربانی سه. د سوندر سنگ او خی ارجیت سنگ وایي د نوموړي کورنۍ د همدې امنیتي ګواښونو له امله هند ته کډه شوې او هغه په کابل کې یوازې ژوند کاوه. ارجیت سنگ وای سوندر سنگ کی ودانه مینی افغانستان کی پات کی دو تړ کړه وو، خو خبر نه و چې په داسې بیرحمۍ به وزل کیږي. پرون شنبه د خبرګولی اتويستمه د کابل کارت پروان سیمه کې د سکانو او هندو افغانانو پر درمسال حمله وسو چې وروسته په افغانستان کې د ننه او بهر پراخ برګونونه راوپارېدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینیت وایي پر مذهبي لګکیو د دغه ډول برید مخنیولو د پلټنو او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. هغه په یو ټویټ کې لیکلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او عبادت وکړي. زه په کابل او کندوز کې په سکانو او صوفي ټولنو بریدونه په کلکه غندم. په افغانستان کې پر مذهبي لګکیو د سیستماتیک بریدونو مخنیول د اسنادو څیړنې او حساب ورکولو په ګډون اقدام ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې دوه کسان وژل شوي او و نور ټپیان دي. په وژل شویو کې یو د طالبانو امنیتي کس هم شامل و. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی د دې حمله پړه داعش یا اسلامي دولتونو وسلوالې ډلې منلې ده او دغې ډلې ټلګرام په چینل کې لیکلي چې د برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په ځواب کې و چې د هند حکومت د ویاند څرګندونو کې سوای. خو له دې پیښې وروسته د افغانستان جمهوري حکومت پر مهال ولسی جرګه کې د سکانو او هندوانو استازي انارکلی هنریر پر ټویټر لیکلی و چې موږ افغانان یو، پر موږ د هندیانو ټاپې ملګوي. په همدې حال کې په جنیوا کې د افغانستان استازولي له ملګرو ملتونو او د جرمونو له نړیوالې محکمې غوښتي چې دا ډول بریدونو په اړه د بې پرې څېړنې وکړي. د سکان افغانان داسې مهال خپلې اندېښنې مطرح کوي چې تر دې وړاندې هم له تیر 2013 کال راهیسې په بېلابېلو خونړیو حملو کې درمسلونه، ګردوارې او نور مقدس ځایونه په نښه او په لسګونه ښځې او ماشومان او نارینه پکې په نښه او وژل کیږي. که څه هم د هند حکومت دا خبره په رسمي ډول نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنۍ نن سهار د هند په کورنیو چارو وزارت کې د چارواکو له قوله ویلي چې د هند حکومت د کابل پرونی حملې وروسته د شنبه شپې ناوخته له سلوسیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. د رسمي معلوماتو له مخې په افغانستان کې میشتو هندوانو او سکانو ته د ورپېښو ګواښونو او حملو له امله اوس مهال یوازې 200 افغان سکان او هندوان په افغانستان کې میشت او پاتې سلګونه کورنۍ بېلابېلو بهرنیو هیوادونو ته کډوالې شوي دي.
پا په راپور کې مو واوریدل چې د کابل په کارته پروان سیمه کې د سکانو پر ګډ وراره د پرونی برید مسول د اسلامي دولت ډلې یا د اشتي خراسان څنګه واخیست. د ډلې له دې مخکې هم د افغانستان پر یو شمیر نور لګه کوي د ورته بریدونو مسؤلیت اخیستی دی. آیا د شخص چې د طالبان حکومت ادا کوي تر اوسه دومره نه ده ځپل شوی چې له دا ډول حملو ولویږي؟ په دې اړه مې د امنیتي چارو له یوه پوه احمد خان اندړ څخه د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې چې آیا داعش ډله په افغانستان کې د پیاوړي کېدو په حال کې ده؟
داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیس لري. خو د سیمې استخبارات په ځانګړې توګه زموږ ځینې ګاونډیان کوشش کوي هر افغاني حکومت ته مخالفین پیدا کړي چې داعش د جمهوریت په وخت کې فعال و اوس هم ځینې چریکي او داسې نورې انفجارات عملي کړي دي. خو دا ځل دوی وښودله چې زموږ د اهل ولود ورونو په درمسال باندې نه یوازې چې د بمی چاودنو بلکې دوی خپله هم مسانه حضور درلود. نو دا په دې معنی چې داعش په افغانستان کې وجود لري.
ځینې تحلیلګران داسې هم وایي چې کله چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ روابط په ښه کېدو یا روابط غوړېدلې وو دغه ډول حملې کېږي. په وروستیو کې د هند د حکومت یو پلاوی هم د لومړي ځل لپاره کابل ته راغی. د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وکتل او داسې هم وویل شو چې هند چمتو دی چې په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. تاسو وایئ چې د سیمې استخبارات یعنی مخکې هم دا ویل کېدل چې په افغانستان کې جګړه لوی بودونه یا لوی اړخونه لري او دا یو نیابتي جګړه ده. آیا له داعش څخه هم ستاسو په نظر د سیمې کوم هیواد د خپلو اهدافو لپاره کار اخلي؟
ولې نه په تیر کې تاسو ویل چې دومره وړاندې زموږ د نور ورونو د اهل تشویه د هزاره ورونو په تعلیمي او دینی مراکزو کې دوی هم لري کوشش چې د افغانستان د خلکو په منځ کې یو ځل بیا د کورنۍ جګړې هڅې کې او دا ځل لکه تاسو ویلې دا یو هغه پیښه ده چې د قصدن او عمدن د پاکستان استخبارات په مستقیمه توګه لاس کې لري. د جمهوریت وخت کې د هند په سفارت د هند په قونسلګرۍ همداسې د هند انجینران چې افغانستان ته د بیا رغونې لپاره تلل په دې امیر کې ځینې تښتولي وو. په دې کې د پاکستان د لاس درلودل مونږ له پامه غورځولی دوی لاس کې لري او دا اوسنی وضعیت چې د هندوستان روابط د طالبان اسلامي امارت سره نږدې شوي دي په لوی لاس غواړي چې دغه مناسبات ترنګلي کړي.
نړیوالو دغه حمله په کلکه وغندله او دغه راز د دا ډول بریدونو د مخنیوي غوښتنه وکړله. بل لور د طالبانو حکومت دی چې پر انتقاد کوي چې نشي کولای د افغانستان د لګکیو امنیت خوندي کړي. فکر کوي چې یوازې د طالبانو حکومت ګرم دی په دې کې او که نړیوال هم چې باید په امنیتي برخه کې دغه حکومت لاسنیوي وکړي. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر پراخ پوځي حضور درلود نړیواله ټولنه.
ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. دا افغانستان په سینو وضعیت کې نړیواله هم مسلط لري او هم شریک دي. دا ځکه چې ځینې تحریمونه دي او اقتصادي سیاسي د افغانستان په رسمیت پیژندل او همداسې په افغانستان کې فقر او بېوزلۍ د دې باعث کېدای شي چې نورې توریستي ډلې زیات شي او یا هم د افغانستان د خلکو له بېوزلۍ نه دغه استخبارات د منطقې او د سیمې په ځانګړې توګه د پاکستان چې دا پنځه څلوېښت کلو کې زموږ د حکومتونو په مقابل کې تکتیکونه اجرا کړي دي او کوشش کړی چې د موادو سوخ د جنګ پیدا کړي بیا هم لاس ولري. خو د افغانستان اوسنی دولت د داعش ډلې مار کولو توان لري په هغه صورت کې چې دوی وکولی شي خپلو امنیتي او دفاعي کشفي ارګانونو کې تغیرات راولي. ځکه د دوی څېرې او قیافې د داعش د جنګالیو سره هېڅ تفکیق کېدلی نه شي. دوی باید پخواني افسران نظامیان په خپلو هغه چې ښه تجربه لري خپلو دفاعي ارګانونو ته راولي تر هغو دې ته یو ښه مسلکي کار وشي او د داعش د حملو مخه ونیول شي.
یو خدا د طالبانو د حکومت بل پتیر جمهوری نظام کې نړیوالو پتیر بیا تاسو ویل چې دا استخباراتي بورډ لري. د استخباراتو په برخه کې د خوانیو حکومتونو سره معلومات شریکېدل دغه د طالبانو حکومت په پام چې اوس نړیواله ټولنه په رسمیت نه پیژني یوازې د بشري برخه کې ورسره مرسته کوي. فکر کوي چې دا ډول معلومات به د استخباراتو په برخه کې د دې حکومت سره نړیوال شریکوي؟
زه باور لرم چې ایران، چین، روسیا دغه ځینې هیوادونه د دې سره په دې اکلونې هم تشویش لري او خپل استخباراتي مسایل سره شریکي. خو د داعش ډله له دې خوا نه راځي بلکې د پاکستان او د عربي هیوادونو د چپستر کې څوک دي هغه هم د کولی شي پرې شکې پیدا کړي. نړیوال کولی شي داعش ریښې د افغانستان د باندې مثلا پاکستان کې ډېر د تمرین ځایونه لري همداسې مدرسې دي او نور خپل سعودي عربستان په غیر مستقیم ډول داعش ته داسې کوي چې مالی کمک کوي او نزدي کبله د یو لوی هغه پروژې چې کار اچولی ده. زه هیله منم چې نړیوال په دې اړه باندې د افغانستان د خلکو په خاطر د افغانستان اسلامي امارت سره نږدې اړیکې وساتي تر څو دغه ډله کې قوي کیږي. دا به د سیمې او د نړۍ لپاره یو لوی خطر وسیږي. همداسې تاسو یوازې دا شو ویلي دلته القاعده هم داسې وکیږي چې القاعده هم پر ژوندي کېدو کې ده. هیله منم چې نړیوال او د سیمې هیوادونه د افغانستان اوسنی حکومت په دې اړه رغنده ګامونه واخلي تر څو د افغانستان خلک چې 15 کال کېږي د جګړو په اور کې سوځي نور له دغه جګړې نه په امان کې شي او د سولې او د ارامښت ژوند ولري.
د امنیتي چارو پوه احمد خان اندرو.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو. خو اوسې ونړیواله موضوع د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې د اوکراین جګړه ممکن کلونه وخت ونیسي. ستولتنبرګ په عین حال کې د نړۍ پر دولتونو غږ وکړ چې سره له دې چې لوړې بیې لوړې دي خو کیفیت باید پرمختللې وسلې ورکړل شي. نور بلا صدر الله الدین وورو
د ناتو عمومي منشي د په وینا هغو واقعیتونو ته په کتو چې موجود دي د اوکراین جګړې د اوګدې دوړاندو یانه کړي. ینس ستولتنبرګ له جرمنی بلډم زونټا ګرسپانې سره په مرکه کې چنن یک شنبه خبره شو ټینګار کړی چې د اوکراین ملاتړ نه باید پای ته ورسیږي. د هغه په وینا د اوکراین پوځي ملاتړ او له دغه هیواد سره د انرژي او خوراکي موادو مرسته په لوړه بیه پریوزي، خو زیات کړه چې مرسته باید دوام وکړي. بلورته د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن کیفتل پرونی سفر روسته سنډي ټایمز ورسپانې ته په یو مطلب کې لیکلي، وخت د اوکراین په اوسنی وضعیت کې تر ټولو مهم فاکتور دی. جانسن زیاته کړه چې اوکراینیان باید د ځان د دفاع په چاره کې د ستړیا مخه ونیسي. روسیه د مهال خپل جګړه د اوکراین پر سیویرو دونیسک او یو شمیر نورو ختیځو خارونو متمرکزه کړي. د تر ټولو تودې جګړې راپورونه له سیویرو دونیسک خبريږي ځکه چې روسی پوځیان دا خار ونیسي د لوهانسک پر ټوله سیمه لاسبري کیږي. بلورته د اوکراین پوځي چارواکي وایي چې تر روسي سلګي پورې به له دغه خارا دفاع کوي. نن یک شنبه هم د اوکراین د ختیځ په زینو خارونو کې د تودې جګړې او د توغندیو توغولو راپورونه ورکړل شوې دي. دا خبره د اوکراین د وسلوالو ځواکونو قمندانې نن سهار وختي کړې ده. پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل دادې نږدې 4 میاشتې ووته. د موده کې لسګونه زره کسان وژل شوي او له 10 میلیونو ډیر نور بې ځایه شوي چې اکثره بې ځایه شویو اروپایي هیوادونو ته پناه وړې ده.
ازادي رادیو او ری په افغانستان کې مازیګر 4:00 بجې او 3 دقیقې کېدونکې دي. اوس هم پام وکړئ د سپورتي خبرونو ته.
په کندهار کې په لومړي ځل د فوټبال د 19 کلنو لیک پیلېږي. دا خبره د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. د دې ریاست په وینا د فوټبال د 19 کلنو دغه لیک لوبې به راتلونکي شنبه پیل شي او نږدې 1 میاشت به دوام ولري چې هر مازیګر به یوه لوبه ترسره کیږي. د دې لوبو هدف فوټبال لوبې ته وده ورکول ښودل شوي. غور کې د 100 ورزشکارانو ترمنځ د وښو غوراوي سیالي تېر ورځ ترسره شوې. د افغانستان د وښو فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي دغه سیالۍ د وښو د 5 کلبونو ترمنځ د 2 ورځې لپاره وي. د فدراسیون په وینا د دې سیالیو په پای کې 18 ورزشکاران وتوانېدل چې د غور غور لوبډلې ته لاره ومومي او د 2023 کال آسیا جام لپاره وړ لوبډلې معلومې شوې. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې آسیا جام لپاره په هندوستان کې مختلفو هیوادونو ترمنځ غوراوي سیالۍ وشوې چې لوبډلې 4 لوبډلې د 2023 کال آسیا جام سیالیو ته لاره پیدا کړه. په دې سیالیو کې افغانستان هم شامل و چې په یوې مساوي او دوه بیلولو لوب سره له یاد جام څخه بهر شو.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
په دې برخه کې مو وړاندې د پښتو ادب په تیر دی ولسی ادب د بډاینې په برخه کې د پښتو ژبې د نومیالي لیکوال شاعر او څېړونکي ولی محمد خان سیال کاکړ هڅو ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. خو تر دې مخکې د طالبان حکومت وايي هغه خواني چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستنه شوي یا ستنېږي کې څوک پر ضد داوالري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون لارې کولای شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټ دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي د دې لړۍ په ترڅ کې د طالبانو د مازف کمیسون پرونول د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي په خوانی وزیر امیر زای سنگین او د افغان ټلیکام شرکت مشر جنت فهیم بیرته هیواته ستنه شوې دي. نور په دې رپورت کې
دا سیمال چې افغانستان ته د بیرته سنوشوي او کسانو لړلې یو شمیر د اشخاصونه بلکې بیت المال په غبن تورندي طالبان وایي که هر ټولنه یا کوم څوک د دې کسانو پر ضد داول لري له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون لاله دی وڅیړي. د طالبان وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل دغه کسان په یو باور افغانستان ته ستانه شوي او هیڅ څوک نشي کولای کوم ستونزه ورته جوړ کړي.
که چیرې چا داوه درلوده په دوی باندې نو مخامخ دوی باندې دانه نشي کولای او د سرکار نشي درلودلی د کمیسیون سره په تماس نشي او کمیسیون د تماس تم کمیسیون سره کار څوک داوه ولري دغه سره تماس نشي.
افغانستان ته د بیرته ستنو شوي او په ډله کې د پهنی په پخوانی وزیر فاروق وردک د حج او اوقافو په پخوانی وزیر صدیق چکری او د کورنۍ چارو وزارت د راتیف پر بخوانی رئیس محمد انور کوهستانی د مالی فساد تورونشته. حادثه موکړه چې یادو کسانو سره اړیکه ونیسو خو بریالي نشو، مګر یادو کسانو پر ځان لګیدلی د مالی فساد تورونه رد کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي په خوانی وزیر امیر زای سنگین هم د شنبې په مازدیګر افغانستان ته راغی. هغه د کابل په هوایی ډګر کې رسنیو ته وویل افغانستان ته د خدمت په موخه راستون شوی. داسې مهال چې هغه له وزارت د ګوښه کېدو وروسته له افغانستان ووت. حقوا د بشري حقوقو د څار سازمان وایي افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو پخوانیو چارواکو په ستنیدو کې د طالبانو ګټه نغښتې ده. د دې سازمان د خودو څنګه مسؤلې هیدربار ازادي رادیو ته وویل طالبان داسې مهال د پخوانیو چارواکو د بیرته ستنیدو هرکلی کوي چې واک ته له رسیدو وروسته یې د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان وژلي. هغه دا چې طالبانو مخکې رد کړی ده.
دا د پام او درک وړ خبره ده چې طالبان وطن ته د پخوانیو چارواکو لراتګ هر کله کوي، ځکه دا روښانه ده چې طالبان د دې چارواکو ظرفیتونو ته اړتیا لري. له دې سره هم مهاله په دې موضوع کې د طالبانو ګټه هم نغښتې ده، ځکه کله چې دوی کابل ونیونو اعلان وکړ چې د امنیتي ځواکونو په ګډون د پخواني حکومت کارکونکو ته عفو کړي. خو موږ په دې پوهیږو چې د پخواني امنیتي ځواکونو د سرتیرو په ګډون یو شمېر کسان ووژل، او دا د دې لامل شو چې خلک د طالبانو د بخښنې په ژمنو اعتبار وبایلي.
له افغان شخصیتونو سره د ارتباط کمیسیون وای د کار لپاره لای شاو خاصل کسان افغانستان ته ستانه شوی. خو د خلکو لخوا په دې کمیسیون نو کړه چې طالبانو دا کمیسیون د نمایش لپاره جوړ کړی او غواړي په دې سره د نړیوالو فشار پر ځان راکم کړي. یو شمیر افغانان وای طالبان د دې پر ځای چې په کور دننه د افغان کډرونو لوړتیا ګټه واخلي د یو سیاسي پلان لمخي د هغو پخوانیو چارواکو لراتګ هرکلی کوي چې د جمهوریت پر مهال ناکام مدیرانو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پښتو ژبې نومي علي لیکوال شاعر او څېړونکی ولی محمد خان سیال کاکړ پرون دی واټیا کلونو په عمر مړ شو. د پښتو ژبې یو شمېر لیکوالانو او څېړونکو په پښتو ادب په تیر ولسی ادب کې خاغلی کاکړ هلې ځلې ډېرې دستاینې وړ بولی او وای په خورو ورو پښتون سیمو کې دی ولسی او فولکلور ډېر مواد راټول کړي چې د ادب لا هم بډایا کړي دی. په دې راپور کې مورې خاغلی کاکړ ادبي فعالیتونو ته کتنه کړې ده.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال سیړونکی شاعر او فولکلوریس پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ د جون په 13مه نیټه د واټیا کلونو په عمر عمر او په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د نوموړي په مړینه پر سویلي پښتونخوا سربیره لروبر او په نړۍ کې خواره واره پښتانه لیکوال خواشینی شوي او د هغه مړینه یې پښتو ادب ته لویه ضایع ګڼلې ده. لیکوال سیړونکی او د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پخوانی استاد محمد داود وفا مشال راډیو سره په خبرو کې وویل ارواخات سیال کاکړ په خورو ورو پښتنو سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلي چې لمخې په پښتو فولکلوري ادب کې یو نوی اضافه شوې ده. نو موله وړاند دی وای
سیال کاکړ د شلمې میلادي پیړۍ د ورستۍ لسیزو او د یوشتمې پیړۍ د لومړۍ لسیزو پیاوړې لیکوال او سیړونکې او چې د پښتو فولکلور او لسی ادب په برخه کې پراخ او هر اړخیز سیړنې کړې دي. د پښتو فولکلور کې نوې ژانرونه کشف کړې دي. په خورو ورو پښتني سیمو کې داسې ولسی او فولکلوري مواد موندلې دي چې لمخې په پښتو ژبه او ادب کې یو نوې اضافه شوې ده. د پښتو ولسی ادب په برخه کې هغه څه ترلاسه کړې دي او سیړنې پی کړې ده او خوره کړې دي چې تر دې وړاندې د بل سیړونکو لاس لا نه ور رسیدلې. سیال کاکړ د فولکلور ترڅنګ د تاریخ ادبی تذکره لیکنی او شعر پیژندنی او د پښتو ادب په بیلابیلو نورو خواو هم سیړنې کړي کار کړی دی.
لیکوال او سیړونکو عبدالغفور لیوال وایي چې ارواخات سیال کاکړ هغه وخت د پښتو ولسی او فولکلوري ادب راټولولو تملا تړلې وه چې هی حکومت او ویس ادارې په رسمي توګه داسې مرکزونه رامنځته کړي نو چې ولسی ادب او فولکلور خوندي کړي.
هغه فرهنګي چاپیریال کې چې ارواخات سیال کاکړ هلته ژوند وکړ په هغه ساحه کې دغه ولسی ادبیاتو ځینې ډیر ارزښمن ځیلونه او ژانرونه راپنځېدل. په تیره بیا کاکړۍ غاړې، پخوانۍ نارې، لرغونی غاړې او ولسی کیسې، ارواخات سیال کاکړ د دغه ټولو په ارزښتونو پوهېده. هغه د کاکړۍ غاړو په راټولولو کې له یو ډیرو پخوانیو فرهنګیانو او لیکوالو څخه و چې اقدام یې.
لیکوال او سیړونکو استاد لال پاچا ازمون وایي سیال کاکړ په دې پوهېده چې د یو قام د ژبې په ژوندۍ پاتې کېدو کې ولسی ادب او فولکلور تر بل هر څه زیات رول لوبولی شي.
د ګلګمېش حماسه، د اولیا د اودیسا، دا هغه حماسي دي چې دنیا یې لړزوله، دنیا یې خودله او دنیا ته فکر او مفکوره ورکوله. دا د پښتنو کور په کور وګرځي، د کلی په کلی وګرځي. همدغه د فولکلوري ارزښتونه لکه انګۍ شوې، غاړې شوې، ټپې شوې، دا راټولول د پدې پوهېده چې د دغه ژبې د ارزښتونو پر راټولولو کې ژبه او قوم چې رسیږي پرمختګ کوي او دا دیو سنت په توګه پاتې کیږي. سیال چې په دې راز پوهېده چې د یو قوم ژبنی ارزښت او د دوی تاریخي ارزښتونه د دوی په سوچه فولکلوري ارزښتونو کې خوندي دي، نو که یو قوم څوک پیژني، یو ملت څوک پیژني، یو ژبه پیژني، هغه به د خپل فولکلوري ارزښتونو له مخې پیژني پرته له کومې مالی ګټې. دا د معنویاتو په دنیا کې را لوی شو او د خپلې ژبې د پرمختګ دپاره یې دومره کار وکړ چې بالاخره دغه لوی انسان هغه د کور و کلي مزلنه سفر پیل کړی و او تر سویلي پښتونخوا د بلوچستان تر پوهنتونه یې را ورساوه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی استاد محمد اسف سمیم چې لوګدو کلونو راهیسې له ارواخات سیال کاکړ سره راشه درشه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې هغه نه یوازې دا چې لوی لیکوال او څېړونکی و، بلکې د یو مینناک مشر ویاړ هم په برخه و. نوموړی وایي
زه هم دا ویاړ لرم چې څلور څلوېښت کاله وړاندې پړمبي ځل د زیار صاحب په کور کې سره ولیدل، او بیا خو د سیال صاحب سره زموږ په دې کډوالۍ او بې کورۍ په وختونو کې کله کله به چې کوټې ته لاړم ډېرې نازولې، ډېرې مینه یې راکړې ده خو د فولکلوري ادبیاتو لپاره. د زړه له درده مین لیکوال، او چې د زړه په وینو پښتو آثار او پښتو قلمي خزانې راسپړلې او راپیدا کړې دي.
پروفیسر ولی محمد خان سیال کاکړ په 1915 زیږدیز کال د بلوچستان د پخین په سرانان سیمه کې زیږیدلی و، او د 2022 زیږدیز کال د جون په 13 نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل 80 کلن ژوند په اوږدو کې سباندې 50 کاله د پښتو ادب چوپړ کړی و. په 40 کلنۍ کې په شعر ویلو پیل کړی و او تر 40 انوانه پورې بیلابیل کتابونه لیکلي چې زیات شمېرې چاپ شوي دي. په دغو کتابونو کې اکثره د ولسی ادب د بیلابیلو اصناف لکه غاړې، متلونه، انګۍ او نکلونه دي.
او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشین کې او واتساپ شمېره کې مو راته پرېښې دي.
زما پیغام په دې اړه باندې د پاکستان هیواد کوم مهاجرین را اوړي افغانستان ته د بولدک پر بارډر باندې، نو هلته بیا د مسلین ورته وایي دغه کوچانو ته ستی کوچان یاست، هلته د مهاجرینو په ریاست کې ورته وایي کوچان یاستی ته موږ هغه کارت یا د مرستې کوم شی سي هغه نه ورکوي. نو د ازادي راډیو زموږ دا خواهش ده چې په دې حق له باندې د مهاجرینو د ریاست ته زموږ خبره ورسوي یا زموږ پیغام ورسوي چې په دې حق له باندې د اقدام وکړي، خلق مسکینان دی دا خلق چې راوړي دغه خوا هغه په ډېر بد وضعیت په ډېر بد حال کې راوړي، نو زموږ آواز د مهاجرینو ریاست ته ورسوي او مسؤولو چارواکو ته ورسوي چې په دې حقله باندې دوی پوره همکاري وکړي او څېړنه وکړي.
السلام علیکم، اختیار ستومان یم د لغمان څخه. چارواکو نه د ما دغه هیله او خواهش ده چې د معلولینو معاشونه ورکړي.
د ازادي راډیو درنو قدرمنو ته سلامونه وایم او د سلامونو بعد زه د ورزګان ولایت کې زاب ولسوالۍ د خلج د سیمې څخه حنفي صاحب ستاسو سره په لین باندې. زموږ د ولسوالۍ عمده مشکل دا دی چې بعضې شعبات یې په ورزګان ولایت پورې دي، بعضې په دایکنډي ولایت پورې. زموږ ولسونه دا غواړي چې د ولسوالۍ اړوند شعبات ټولې ورزګان ولایت پسې. دغه غوښتنه مې ستاسو سره چې د لوړو مقاماتو ورسوي.
دا اوس تاسو ته پیغامونه چې موږ ته مو پریښي وو په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دی ستاسو د ورکو شو عزیزانو د لټې اونیزې خپرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګه په کابل کې د سکانو پر ګورډ ورده پرونی برید مسؤلیت اخیستی چې دوه تنه پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي. دغه ډلې د ټلګرام چینل له لارې د دغه برید مسؤلیت اخیستو په بیان کې ویلي چې دغه برید د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي په غبرګون کې کړی چې ښایي اشاره د اسلام د ستر پیغمبر په اړه د هندي حکومت د یوه ویان وروستۍ څرګندونه وي چې د افغانستان په شمول د نړۍ اکثره اسلامي هیوادونو هغه وغندلې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د کارته پروان په سیمه کې پر ګورډ واره په پرونی برید کې یو عبادت کوونکی او یو طالب وسلوال وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دی. د افغانستان بشری حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي ریچارډ بینټ په یو ټویټ کې په کابل کې د سکانو پر ګورډ واره د پرونی برید د غندنې په ترڅ کې ویلي چې هر څوک حق لري چې په سوله کې ژوند او عبادت وکړي. هغه زیاته کړې دی په کابل کې پر سکانو او په کندوز کې پر صوفیانو بریدونه غندي او غوښتنه کوي چې په افغانستان کې باید په مذهبي لګښتو د سیستماتیکو بریدونو مخه ونیول شي. ښاغلی بینټ په وینا د دې بریدونو د څېړنې د اسناد وړاندې کولو او حساب ورکولو په ګډون عملي اقداماتو ته اړتیا ده. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د هند حکومت په کابل کې د سکانو پر ګورډ واره له پرونی برید وروسته تېره شپه ناوخته له سلو زیاتو افغان هندوانو او سکانو ته برېښنایي ویزې ورکړې دي. که څه هم د هند حکومت دغه خبره رسما نه ده تایید کړې، خو یو شمېر هندي رسنیو دا خبر د هند کورنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ورکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هند په نوې ډیلي کې د سکانو د ګورډ وارو یا عبادت ځایونو د تنظیم کمیټې پرون له افغان سکانو سره د هر ډول همکاري ژمنه وکړه او د هند له حکومته یې وغوښتل چې له ټپي شوو سکانو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د طالبان حکومت وایي هغه پخوانی چارواکي یا نور سیاستوال چې بیرته افغانستان ته ستانه شوي یا ستنېږي که څوک پر ضد دعوا لري یوازې له افغان شخصیتونو سره د ارتباط د کمیسیون له لارې کولی شي هغه مطرح کړي. د هغه کمیسیون چې د هڅو پر مټې دغه کسان بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. د دغه لړۍ په ترڅ کې د طالبانو مضاف کمیسیون پرون وویل د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی وزیر میرزای سنگین او د افغان ټیلیکام شرکت مشر جنت فهیم هیواد ته ستانه شوي دي. د ناتو عمومي منشیان سلطان بر خبرداري ورکړل چې د اوکراین جګړه به ښایي کلونه دوام وکړي او د نړۍ له دولتونو یې وغوښتل چې کیف ته دې سره له دې چې قیمتونه لوړ دي پرمختللې وسلې ورکړي. دغه خبرداري داسې مهال ورکول کیږي چې روسیې د اوکراین په ختیځ سیورودونیتسک او نورو ښارونو حملو ته زور ورکړی دی. په عین حال کې اروپایي ټولنې تیاری ښودلی چې راتلونکې اونۍ به سپارښتنه وکړي چې اوکراین د دغې ټولنې د کاندید هیواد په توګه وپیژني.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پټیر بیا د ورکوښو عزیزانو د خبرونه ګران منوالو ته سلامونه او شې شبي په دې هله چې روغ او جوړ بیاست او یو شو ورځ مو پیل کړی وي. د نن ورځې د خبرونه زه تاسو روشن تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، په دغه تیرونی کې ستاسو لخوا موږ ته د ورکوسو خپلوانو او دوستانو په باب ډیر پیغامونه را رسیدلي وو، خو د پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه لږ وو. خو موږ به ستاسو څو هغه پیغامونه چې په تیره اونۍ کې مو خپره کړي وو او تاسو هیله کړې ده چې هغه څو څو ځله خپره کړو، نو موږ د همدې امکان څخه په ګټه اخیستلو سره ستاسو ځینې پیغامونه په تکرار سره درته خپروو. ترڅو د هغو کسانو خپلوان او دوستان چې تاسو یې د پیدا کېدو خبر ورکوي خپلو عزیزانو ته ورسیږي. نو په همدې هیله راوسو او د پروګرام په سر کې به د پیدا شوو عزیزانو په هکله ستاسو را رسېدلي پیغامونه خپاره کړو.
السلام علیکم روشن صاحب محترم السلام علیکم بنامی ٹول مینوال کا وقت میں تو خیر لیکن تو کر حرام ہے میں پھر محمود محمدی کا کابل رات میرے کلکان سخا انا نام مگر کہ مشن پر کر دے رئیس کا نام ہے د شپد کرو دے لگا سادی تکلیف ہم دے تو رکنا تر جانی کرتا دی کہ ہر چیز ما گوری نہ ماتے کے بدے اس میرے جنگ ہوئی نمرا وتا انٹینس میرا وانا سپیر وایا اتیا نہ ہے ویش شپد سے وتا گیا دلس میرا متعین سے پیروا گیا لاس وطن دوس اتر سے وزن یعنی سے پیر سے پیر وہ یو سے پیر دو دوا اتر نہ دوا دلس میرا متعین سے پیر وہ اتر سے پیر دوا نہ شپا دو اتر پس کار پھر مہا گوری بس ما دیر بدا اس میرے زنگی یہی دخبہ ساما
سلامنا نیکی ہے دادا دی راڈیو کار کونکو اوریدونکو ته خکسار دلاندې مل جلال آباد لخارا جلال آباد خارې نه پر میډی پسی مکی دنیا کچھ نه پیدا کړی دی چې خپل نوم سمې ولاخه او د پلار نوم صدیق الله یاد دی او ماشوم تقریبا شپکلن دی تورې غټي غټي سرګې دی او په داخلاس کې د ماریو نه یو لاس باندې په خلشه وای دی دغه په داخلاس کې دی تورې او شنه ماری دی پکې پاتنه نه خېدغه دا په دې چپ لاس یې د سوځېدو نه خمشته دی نو ماشوم تقریبا شپږ کلن دی که دا هر چا وي یا دا هر چا له کورنۍ وي نو موږ د ازادي راډیو هیله کوو چې موږ دا پیغام نشر کړي او دا خلک د خپل ماشوم ترلاسه کړي اور دغه شماري وایم پیل کې تارات شماره وایم مسې پر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې یعنې صفر اووه اته یو درې صفر نهه شپږ صفر درې ورې با شماره صفر اووه سوه یو اتیا صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یعنې صفر اووه سوه یو اویا څلور سوه شپږ اتیا څلور سوه شپږ پنځوس یو یو کې وایم په دغه شماره چې دی واټساپ هم فعال دی صفر اووه اووه یو څلور اته شپږ څلور پنځه شپږ دغه د واټساپ شماره هم ده تلاش میرا بیا وایم صفر اووه سوه یو اتیا درې سوه نهه شپږ سوه درې نو په دې هیله دا کوشنۍ دا هر چا وي او ترلاسه کړه د دې ډېډو نه هیله کوو دا زموږ پیغام نشر کړي او په بیا بیا نشر کړي دا کوشنۍ په خپلې کورنۍ ته رسېږي مننه دا دې ډېډو نه څه ښکلې برنامه یې په لاره اچولې ده وایي په امان.
سلام روشن صاحب ته او د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم. زه محمد عبدالله د جلال آباد ښار د ننګرهار ولایت نه په اړیکه کې یم. زه غږیز پیغام ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو ماشومه ده چې پنځه یا شپږ کاله عمر دي تورې جامې پتن دي سرې وختان دي سره وختان دي شنې سترګې دي د افغانستان درې رنګه بلګړي هم په لاس دي. دغه ماشومه وایي زه د لغمان ولایت اوسېدونکی یم. زما نوم مریم د پلار نوم زلنا خان دی. په دغه کورنۍ کې هر څوک وي نو موږ سره د دغو شمېرو اړیکه ونیسي صفر اتاویا درې سوه یوویشت څلور څلوېښت شپږ پنځوس یو یو درته وایم صفر و اته درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن شمېره ده صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ پنځوس شپږ سوه شپږ شپېته نهه پنځوس روشن شمېره بیا درته وایم صفر نهه اویا اته نوي شپږ سوه شپږ شپېته شپږ نهه پنځوس شمېره یو ځل بیا د واټساپ درته وایم صفر اته اویا درې دوه یو څلور څلور پنځه شپږ روشن صاحب په وروستیو کې بیا هم ستانه مننه کوم او سلام دې ورسېږي.
بلې السلام علیکم ارمان یم د چپرهار ولسوالۍ نه. یو ماشوم هم پیدا کړی چې اصلان د لوګر ولایت ځان خې تورې جامې پر تن دي او تورې شنه چاینا تپل کې پر پخو دي او د لوګر تو ولایت ځان دا ماشوم خای دا هر چا دا ماشوم دې مهرباني د لمحې زموږ سره په دې دوه غبر ګشمارو اړیکه ټینګ کړی روشن شمارا پیپر نه هاویا پنځش پیت اتویش څلور سوا ات پنځوس اتصالات شمارا پیپر اتاویا وڅلوېخ ات دېش نه سوا یو نوی یو ځل بیا تکراروم پیپر و نه شپاگ پینزا دوا آتا سالور پینزا آتا اتصالات شمار سپر و آتا سالور و دری آتا نها نها یو روشان صاحب هیله می دغه د چې بار بار دغه پیغام نشر کی ترڅو د دې ماشوم خپلوان پیدا شي او د مهرباني لمحې د هر چا د ماشومې مقتدی په دغه شمارو زنګ وای بس ازادي رادیو دې همداسي ژوندې او ګړندې وي همداسي پراوني ولاره د موږ د پاره کور موادان خیر
سلامونه طاهر روشان رور تا تا وایم بیا چې سو گوری د ازادي رادیو نه دورکو عزیزانو برنامه ټول ته خاص او زنګلی سلامونه وایم بلال تنها د ټولي ټلیفون لیکي تر اغله ما د ننګرهار نه ور بیا طاهر روشان رور تاسو ته یو پیغام پر قدم د غلطه هم پنوم د همیر ماشوم مون پیدا کړی شاوخوا 15 کال عمر لري کول یو خسته ماشوم دې ننګراري لهجه لري کدا عمر ماشوم د هر چا وینو په دغه شمارو دی اړیکو نی سو خپل کوچنی دې تر لاسه کی د اړیکو شماره ورته وایم 0 و ات یو شپږ دوا شپږ دوا درې دوا یعنی 0 و سو یو ات یا دوا شپته دوا شپته دوا دیرش افغان شماره ورته وایم 0 و سو سلور نخصه و سلویخ نخصه و پینزه سلویخ یعنی سپر و سپر سلور نخ سلور و سلو نخ سلور پینزه او این پین شماره دیم واوری سپر واویا شپکس و دوویش یو شپیت سلور شپیت یعنی سپر و شپگ دوا دوا شپگ یو شپک سلور پای کی روشن شماره وایم 0 و 100 شپږ نوی شپږ شپته سلور اتیا و اتیا یعنی 0 و نه شپږ 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 اته سلور اته و د واتس اپ شماره مور ته پای کی وایم مخسنه مور لګم د واتس اپ شماره د 0 و 100 یو اتیا دوه شپته دوه شپته دوه دیرش یعنی 0 و اته یو شپږ دوا شپږ دوا درې دوا په دغه شماره واټساپ هم لرو نو خپل یو ښایسته ماشوم دی که دا د هر چا د کورنۍ نه وي نو واټساپ شماره مې هم ورته وویله نو خپل کوچنی که ترلاسه کوي نو دغه واټساپ هم اړیکه نیوي ستاسو ته ښه وخت
سلامونه روشن صاحب تاسو ته بیا چې اورې څوک ازادۍ ټولو ته سلامونه کوم زه صدیق الله جهادیار یم او کابل نه یم روشن صاحب مونږ سره دغلته د تیرو یوې میاشتې نه را په دې خوا یو ماشومه دی نو دغه چې زه د اته کلونه په عمر دی او لږ ذرا سبي کونته مشکل لري کله کله وایي چې زه د هرات یم نو دغه که د هر چا مهرباني دې کړي مونږ ته دې په دغه شمېرو زنګ ووهي د واټساپ شمېره ورته وایم که غواړي تصویرونه هم ورته لېږی شي 0 2 درې دېرش اووه دېرش او بل شمېره ده 0 واویا واویا څلور اتیا دوه سوه اتلس او بل نمبر هم ورته وایم 0 واویا 0 څلور نوي 15 پنځوس 15 نوي مهرباني دې وکړي مونږ ته په دغه درې شمېرو باندې کولی شي اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. السلام
السلام علیکم روشن صاحب سلام تاسو ته کوم یو سلام د ازادي رادیو کارکوونکو اورېدونکو ته کوم په دې هیله چې راته روژوړ بوئ او د سیاست سامې په مپرتان وي زه کینه تحفه یم د ننګرهار ولایت څخه دلته موږ سره یو ماشوم دی چې تېره ورځ موږ په بازار کې پیدا کړی ده او دا ماشوم چې دی خبرې هم نشي کولی او ډېر ژاړي ډېرې بغارې وهي نو کورنۍ ډېر ورته یادېږي نو که دغه ماشوم درته وي موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ وایي زه ورته د خپل د ټلیفون شماره وایم زما د ټلیفون شماره ده 0 اته درې نهه دوه اووه پنځه څلور څلور شماره ورته یو ځل بیا وایم 0 اته درې نهه دوه اووه پنځه څلور څلور ډېره مننه تاسو د رادیو څخه کوو چې موږ ته یې دغسې خپرونې پر مخ اچولې دي سره بیا ښه وخت درته غواړم د خدای په مان. السلام علیکم سلامونه تاسو ته سلام د ورځې کوم 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 ک
قدرمن اوریدونکو دا و د پیدا سویو کسانو په باب ستاسو رسیدلی پیغامونه اوس په هم راسو او ستاسو هغه پیغامونه به خبرو کړو چې تاسو په وګو کې خپل رکسوی عزیزان لټوي
زلو پارکسای دی پکتیکا دی ولایت کی ما دی موږ ما یو بچی ورکتا دی جمعدات په نامو باندې صدور میاسی کی دی سور د سوکلو د کپدغه شمیره باندې ما ته زنګ وکي کلار چا سره په دغه باندې ما ته زنګ وکوي 0 1 2 0 5 1 1 9 دا بل شمیره دا 0 5 5 9 1 1
سلامونه تاسو ته تاسو کوریا زده رادیو ټولو ته ځانګړي سلامونه اخلي د تاسو بخوې د ورکو ځان خبرونه او خیر پیل کړی دا چې زمونږ یو کلیوال ورک دی اسماعیل والا د کامران درې میاشتې مخکې ننګرهار سرخوجو څخه ورک شوی او تاله عمر یې دی عصبي مشکل هم لري کار چاته په اړه معلومات وي مهرباني وکړئ د انساني همدردۍ له مخې زموږ سره په دغه دوه غبرګو شمېرو اړیکه ونیسئ اتصالات شمېرې دي 0 5 9 1 9 10 او بله شمېره ده 0 5 3 6 5 9 شمېرې یو ځل بیا وایم 0 5 9 1 9 10 0 5 3 6 5 9 روشن صاحب خلا نه چې زما پیغام بار بار نشر کی تر څو هغه ماشوم پیدا شي او خپل کورنۍ ته وسپارو تر بیا خو اهل علام وکړي
السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو مینوالو ته نور الله هجران مکابل څخه زمنګ یو ورک عزیز د اکرام په نامه د محمد رحیم زوی د 15 کلو ابي جامي پرتان لیکار چاته پته یې ته د پردیش میرو زنګ وای لومړی شمیر 0 5 9 5 9 5 5 یعنی 0 5 5 9 5 9 5 یادونه دا د واتس اپ شمیرم ده برا اتصالات شمیره 0 8 1 9 5 9 5 بلا د انټینس میرا 0 8 9 5 3 یعنی 0 8 9 2 5 3 نو واتس اپ شمیره لګیان ته غواړم په ټلیفون کې کاریږي 0 5 9 5 9 5 5 باقی تاسو ته واتس اپ پروګرام د خدای په امان باندې
سلامونه نیک هیله احترامات کلیوال هلګ در سره په ښو عزیزانو کې پیغام پرېږدم دا چې زموږ د ترزوی وهاب د پلار نومي جلیل دی ننګرهار ولایت کې درګه شوی دی نو که هر چا ته په اړه معلومات له ما سره دی په دا یو شمېره اړیکه ونیسي 0 9 5 2 1 8 2 2 یو ځل بیا وایم 0 9 5 2 1 8 2 2 ډیره مننه دا غویر دی سلامونه نیک هله احترامات روشن سے محترم تا تا او هغه خوږه چې وګړي ازادي تعقیبوي ټول ته خاص سلام کوم وخت بخیر زه خلفیار یار د ننګرهار ولایت کمیول سوالی څخه در سره په اورکشي عزیزانو کې پیغام پریږدم دا چې زموږ د تر زوی بلال د پلار نومي وهاب دی د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې نه برکشوي دی نو که هر چا ته پاره معلومات لمه سره به دا دو شمارو اړیکو نیسی فایل کې روشن شمار وایم 0 9 5 2 8 2 4 2 اتصالات شمار وایم 0 8 2 6 1 2 0 5 روشن شمار یو ځل بیا وایم 0 9 5 2 8 2 4 2 ډیر مننه روشن صاحب
سلامونه ګلونه احترامات تاسو ته او څوک چې غوږ دی ازادي رادیو ته کې به ټولو ته خاص سلام کوم وخت مو په خیر زه د ټلیفون په لیکا وصل شم زیول حق مرخیل ما او بیا د ننګرهار ولایت او د کامې ولسوالۍ څخه یم ما د کاکا زوی چې نوم یې دی خالد د سمندر کا زوی دی او سمندر کا وسم ته زما تر څنګ ولاړ دی هغه یادونه کوي چې نن نه شل ورځې مخکې د پاکستان ته مزدوري د پاره مې لیږلی وو او د کندهار ولایت د سپین بولدک کې نه درکه شوی دی که هر چاته د دې لپاره معلومات نو موږ سره د په دغه درې ټلیفون شمیرو اړیکه ټینګ کی لمړی اتصال شمیره وایم 0 8 3 5 3 5 تکرار وایم 0 8 2 2 5 2 3 2 3 2 5 روشن شماره د توای ما 0 9 5 6 9 تکرار وایما 0 9 5 6 9 0 8 3 9 6 د ازادي رادیو څخه ډیر ډیرانه د خدای په امان
سلامونه روشن صاحب محترم تا ته او هغه خواږه چې غوږ دی ازادي رادیو ته ټولو خواږو ته یو خاص سلام کوم همدا وخت بخیر یو ځل بیا ګډونوال شم در سره حسیب الله خاموش در سره م د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما روشن صاحب محترم زموږ یو ملګری تقریبا دغه سلور 15 ورځې کېږي چې تورخم ته د تک پر محل نادر کشوي دی دغه دوست زموږ جاوید نومیږي او د پلار نوم نوید دی نو عمر تقریبا داسې یو 14 کال کېږي نو دغه جاوید هلک که هر چا لیدلی وي یا ور سره وي نو د مهربانۍ له مخې دې ما سره په دې دوه ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي زه پیل کې تلات شمیره یادوم هم په واتس اپ شته او په موبایل کې هم استعمالیږي تلات شمیره وایم 0 8 9 9 5 2 0 روشن شمیره درته وایم 0 9 8 5 2 0 د اتصالات شمیرې تکرار در توایم 0 8 9 0 9 5 3 2 روشن شمیرې تکرار وایم 0 9 2 0 8 5 6 اخر کې 2 اتصالات شمیره یو ځل بیا یادوم 0 8 9 9 5 2 0 روشن صاحب محترم له تاسو څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ مننه چې موږ ته یې داسې یو پروګرام په لار اچولی تر څو په کې موږ خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړو. تر بیا زه حسیب الله خاموش تاسې ته ښه وختونه ښې شېبې د الله په امان.
السلام علیکم عبدالحنان مومنیمه د کندهار ولایت. سلامونه درته مخکې ته یې نور را تاسو ټول قدر مون اوریدونکو زما یې د سرخه رحیم الله په نوم باندې چې د لوګر ولایت نو کله چې ما واز او زما سره چې په هم دغه شمیرو اړیکه ونیسي. شمیره د افغان دی سیم د 0 0 0 درې شپږ پنځه درې اووه 0 0 0 شپږ شپږ درې پنځه اووه اویا اویا هم بل شمیره د امچین ده 0 0 0 شپږ شپږ نه اته درې یو شپږ پنځه 0 0 0 شپږ شپږ اته نیوي یو دېرش پنځه شپږ.
بلې السلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا تایه روشن صاحب تاسو سلام علیکم ستاسو برکوستو عزیزان ټول دوستانو سلام علیکم په دې هیله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا محمد عیساک افغان یم لکندهار څخه و تایه روشن صاحب زموږ یو دوست ورکسوي دی نو ما تاسو باندې دروازه نه پیدا سوي نو تقریبا لږه دي څلور میاشتې زمیاشې پرس پدې و تایه روشن صاحب ما پیغام لا ورواچو او ډیر مهرباني به شما پیغام ته نشر ک د اسمه ولا په نامه دی د کندهار څخه درک سوي دي نو چې ارب مسلمان تر معلومیه مز ما سره دې پر دغه چې پنيش نه ربا نه اړیکه ونیسي دا به دا نمبر افغان دې شما را وایم 0 0 8 3 3 0 9 2 5 بل اتصالات شماره ده 0 8 1 1 3 3 9 پاج 2 شمیره بیا ځل بیا لا ورتوایم 0 0 درو اچا 10 لساو 15 بل شمیره 0 0 اویا یو ولس سلور سلویش لساو 12 نو پر دې هیله تایرو شمه پیغام ته نه شرک او زموږ سره دا غو سره پیدا.
درنو دوستان د نن ورځې دغه خبرونه په همدې ځای پات رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو درته خبرو تر اټلونکو خبرونه پوری تاسو ته بشپړ وخت او خوشاله شپه غواړم. مختم شه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
Thank you. د چار د شوخ نظر د پار گر زم فغرون نا قرار اے د چار د شوخ نظر د پار گر زم فغرون نا قرار د بر پسر کشتی و محمد جانا سر رشدی چه گر سنده و نی بخو دبرا پسر کشدی و حمدی جانا نسر رشدی چه گر سنده و نی بخو